السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړي شوی، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د افغانستان په ګډون د یو شمېر غړو د حق لزویت د نه ورکړې له کبله ځینې برخه بندې کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بیلټ وایي جربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بنت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر هم منع شوی، پرون په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو لاند بیان ورکړی. بنت د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتمبای والا دریزه هرکلی کړی دی. اوتمبای وویل د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري د دې پټکو د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خوارځواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف د افغانستان څنګه د یک شمې په ورځ وویل چې دغه 14 میلیونه یورو به د خوارځواکۍ د درملنې او د سباندې 80,000 ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان دا مهال له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ادارې دوه میاشتې وړاندې وویل چې دوی کولی شي په هیواد کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو یوازې د یوه ملاتړ وکړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون ویل چې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې، خو کومه د پام وړ نتیجه ترلاسه نه شوه. بشار الاسد ویلي له ترکیې سره د اړیکو د جوړولو لار د هغو عواملو لرې کول دي چې د دې وضعیت لامل شوي. هغه ویل که څه هم له سوریې د ترکیې ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی، خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه وه. ترکیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د مظاهرو د پراخ ځپنې په سبب له دغه هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تبه مړې له یوې ویجاړې ودانۍ څخه ایستلې. د چارواکو په خبره دا برتانوي چې ویل کېږي خبريال د روسیې د توغندیز برید په پایله کې وژل شوی. لکه تر لږ شپږ نور کسان هم په دونیتسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه خبريالان پکې شامل دي. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دله شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دای په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. نه دې سکلان پاول دروف دی وی د مې لپاره پاریس ته تللی او غوښتلی یو ورځ هلته پاتې شي چې پولیسو ونیو. په داسې حال کې چې دروف په فرانسې کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورندي، د روسي سفارت د دغه روسي میلیاردر د همکارۍ غوښتنه کړې. پاول دروف د روسیا او فرانسې دوه ګونې تابعیت لري. د هغه د خوشی کېدو لپاره ځینو خلکو کمپاینونه پیل کړي چې پکې د ایکس یا ټویټر شبکې مالک ایلن ماسک هم شامل دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. راځو د دې سات د خبری ټولګې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د بودیجې د کمښت په خاطر ځینې برخې بندې او لګښتونه کم کړي. د دغه دفتر مسؤلینو ویلي چې د افغانستان په شمول 150 هیوادونو خپل حق لزویت پوره نه دی ورکړی. افغانستان مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې هم د کلنی حق لزویت د نه سپارلو په خاطر د رایې ورکولو حق له لاسه ورکړی. تفصیل له صفي الله ستانکسي اورو.
د په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري مرستو، بشري حقوقو، سوداګرۍ او پراختیايي پروګرامونو چارې مخته وړي. یا دفتر کڅ هم د افغانستان د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت ماموریت تمدید کړي، خو معلومه نه ده چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب به څومره د افغانستان ماموریت اغیزمنېږي. ریچارډ بنت ساګا وړم کال د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو د پراخو محدودیتونو په تیر بیا د خزو په اړه لګیدلې بندیزونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لاري تر نړیوالې ټولنې ورسول. بنت دمګړي د طالبانو له لوري افغانستان ته ممنوع ورود دی او وروسته واره هلته د ورتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي لا د 2023 کال د حقوقو ځبت د نسپارلو په اړه دلایل نه دی وړاندې کړي. افغانستان نه یوازې په جنیوا بلکې په نیویارک کې هم د ملګرو ملتونو پوره وړی دی. سږکال له مې میاشتې راهیسې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان دایمي استازولۍ په عمومي اسمبلیو کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ. عمده دلیل یې د شاوخوا 900,000 ډالرو پور دی چې یاد استازولۍ باید ملګرو ملتونو ته وسپاري. دا پیسې د څو کلونو د حقوقو زیات په تړاو په افغانستان باندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر ویلي د بودیجې د کمښت په سبب د شاوخوا 12 میلیونه ډالرو په اندازه مصارف کم کړي، خو که پوروړي هیوادونه خپل حقوقو زیات ادا نه کړي د دوی عملیاتي چارې او کارکونکو له خطر سره مخ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکلي د ملګرو ملتونو د څانګې د نړیوال ډیپلوماسۍ مرکز د چپ نړۍ کې د بحرانونو د حل او څېړنې په اړه سلګونه غونډې او پروګرامونه مختوړي، خو ساکال اړ دی شي لګښتونه ډیر کم کړي. افغانستان، سومالیا، وینزویلا او متحده ایالاتونه د هغه یو 500 هیوادونو په ډله کې دي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر حقوقو زیات یا پوره یا نه ده سپارله. د امریکا پور تر ټولو زیات دی، خو ژمنه کړي چې د خپل 1,000,000,000 ډالرو پور په تدریجي توګه ورکړي. د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي غواړي پورونه ورکړي، خو کانګرس په دې اړوند بودیجه نه ده پاس کړې. د چارو شنونکو له هغه ډلې د جنیوا د ستراتیژیک مشارکت د انسټیټیوټ مشر اچم وینمن خبرداري ورکوي چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب د ملګرو ملتونو په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ به ټولو غړو هیوادونو په زیان تمام شي.
of the United Nations itself
دا د ملګرو ملتونو کړکېچ نه ده، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغه باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به تاوان وکړي که دا سیستم کار ونه کړي.
د
راپورونو له مخې د جنیوا د دفتر ځینې ودانۍ تړل شوې، د اوړي پر مهال د خونو د سړولو او په ژمي کې د تودوخې اسانتیاوي کمی شوې، تر څنګ د عملیاتي چارو لپاره سفرونه هم ځنډول شوې. د اقتصادي محدودیتونو په سبب تر اوسه د سودان پروګرام اغیزمن شوی او د نورو هیوادونو د اغیزمنېدو ویره هم شته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې تصویر مال خنړي ځانمر ګبري د 3 کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغه بری حمله مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه منلې وو. د 2021 کال د اگست 28 بریټ کې لک تر لک د یار لس امریکایي پوځیان او شاوخوا 100 افغانان وشل شول. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور کمزوري بللې، خو د غډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنه دوهسته د یو شمیر خنړې او بریدونو مسولیت منلې. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د 28 نیټه بریډ کابل ته د طالبانو له داخلي دوه شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. بریډ داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان وو. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو، په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پېښې په اړه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل:
زه په هغه ورځ دلته وم، شپږم د اگست، همالته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه همالته بیروخ شوم او ولوېدم، او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا کې نیم سات شاوخوا وتلی وو. بیا ما مغسې خلک پراته ول، مړي ول، چرې ولې وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو، له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خبره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیه د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیری او لږ تر لږه یو سلو اویا افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو تر هغې حمله وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړې، خو مکینزی تر نورو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یو بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن او لشوخوا 9 کلن په بیلابلو رسنیو کې د خبريال په توګه کار کړو. د اگست په 28مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واه چې علی رضا او زما بل ور مجتبی احمدي چې هغه هم کاسو خبريالو ځانونه هوایي ډګر تر رسوي سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دا ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګې برید خبرداری ورکړې وو.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
د دوی د ژوند سمره یو لور و، خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې یا به زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړی بل چیرې واده وکړې چې سره مو مجبور کیږي چې ستانه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه تنش کولی لزان سره ولري.
و موریدل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخه پراته لیورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د یو شمیر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو لیوړه ته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي او چرسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه بونزي لیوره ته نکاح کیږي.
اوس چې ما په خپل سترګو لیدلی دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دیتا مجبورې کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه دی هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل دا کیدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي، دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپلې کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کېږي، ورته ویل کېږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لور سره نکاح وکړي، تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی دوی یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترېنه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې، حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده، هلته هم دا رواج لري. ځکه چې یو څه د دې پیښو سره چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه، هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو، دوی یوه لور درلوده، د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه. خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبور یې، یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوي، او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره، موږ مجبوره کېږو چې ستا نه هغه لور واخلو، هغه ماشومه واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري، او هغه ته نه شي کولی له ځانه سره ولري، ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي، له مخکې نام وو، او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی، دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی، او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرني وایي چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و، په هغه کې ویل شوی و چې هیڅوک د حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي، هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یو ښځه کونډه شوې ده، هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کېږي. حتی دا چې که واده شوې نه وي، زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو، هغه د پیغلې تر اچو چې هغه کوژده وي، چې دا یې بل زوی دی موږ نکاح کوو، او ان بل چاته به نشي ورکول کنه. دا په دې معنا ده مړی کې به داسې پیغله راځي د خپل د میړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي، به دغه کار ورسره خسرخیل کوي، څادر پیچي. نو دا په دې معنا ده چې موږ خپله کونډه بل چاته نه ورکوو، او یا هم که هغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ونه لري، نو په دغه صورت کې دی مجبوره ده چې د میړه د ورور سره نکاح وکړي، او که د میړه ورور نه نه وي، حتی د تره زمنې به بل چاته نه پرېږدي، به نکاح کوي. که دا چېرته د خوښ ولري چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي، نو دوی به نکاح کوي، او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي. دوی مجبوروي دي ته چې د نفقې د وجې یا د نورو مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي هم هلته د میراث د حق نه محرومېږي. نو ډېر داسې شیان شوي دي، حتی موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي. نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله، اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت مثبت جواب ویلی او خپل فرمان عملی کړی وي، او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصي کړی وي، او کوم حق شي دوی ته په هغه د میراث حساب ورکول کېږي، د میړه په حق آیا د اوسرګانۍ سره په میراث کې شریک دي، هغه ورته ورسېدلی وي. دغسې بلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې. متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی، او شته، خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي.
بله، که راسو دیتا چه پا دی ورستایر که چه اکثر میرمنی لدندو نگوخه سوی دی، اغا پخوا با دوی خپلا نفقه خپلا پورا کولا، مگر وس نسی کولای پا کور نستی دی. دا موضوع چوم را دی لامل سوی دا چه کونده پا زور نکاسی؟
معلوم دا چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري، یعنی دا خود کفا وسیږي، دا پیسې ولري، دا ګټه ولري، دا کار ولري، که دا میړه ولري یا ونه لري، کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. او کله چې میړه یې هم نه وي په کور کې، یا شهید شوی وي، یا ورک شوی وي، یا بل کوم موضوع وي، او د هغې تر څنګ دا هم بیکاره شي په کور کې، نه نو د ټولنه هم دې ته مجبوره وي، چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي، او کورنۍ هم دې ته مجبوره وي، ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي، ته مجبور وي چې باید نکاح وکړي. او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یعنی مجبوری دشته باید نکاح کی او خزا چې تخپل خود کفا وسیږي کار وکي روزگار وکي هغه عاید ولري خپلواته نه فقره برابر کی اکثرا زمونږ افغان خزې زده شاید خپل ټول نه کی چې حتی یو ماشومه کې پغې کی زمونږ خپل د ټول لورګان دي یعنی ماشومه په ناز باندې پات شوې دا ولې نه ماشوم ملای شهید شوی دی مگر هغه ناسته ده کرده اوس زوی زلمی دی واده یې کړی دی فاکلته یې ولوسته واده یې وکړې به ترور لور مې همدارقم یعنی دوه زمانې وو یو یې په غې کې وو یو په نس باندې وو چې ملای شهید شو. نو خبره دا ده دغه سالت کې زمونږ افغانان ښځې کوشش کوي چکینی پښتنې کوشش کوي چکینی او کدو ته هغه د خسر خیرو په کور کې د عزت په سر وکتل شي نفقه یې ورکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاري وي. نو دوی کینی نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی دپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي. او اوس دغه سیالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساعد ځکه دي چې ټولې ښځې بیکاره دي. نو ښځې بیکاره دي خصوصا له کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي ځکه هر څه په خپله غاړه وي ټول مسولیت دوی ته ورپسر وي نو دوی مشکلات ډېر زیات دي.
بله د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو. د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدی هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه هغه خپل ژوند ته پرېږدی خپلې خوښې ته یې پرېږدی. یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې. دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې؟
زما دغه کورنۍ ته پیام دا دی هغه پښتنې خوندې دي مونږ هغه غیرتي خوندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني که یو خسر او یو لیور په دې سارت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي. دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورې د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی وو او د نو ورورۍ به سره د هغې د مخې دې وکړي هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي دې سره د نفقې په ورکولو کښې د مرسته وکړي د کار په جادولو کښې د ورسره مرسته وکړي د اولاد په تربیه کښې د ورسره مرسته وکړي. دا به د انسانیت له مخې د دو غټه دنده همدا اوسي بدون دین چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبوره کړي دوی د پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپلو اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخې ته ویسي.
بله که داسې ونه کړي د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د اسرای له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمدره تریخېږي هم دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده په زور نکاح کړې ده او هم هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده دواړه ورسره ژوند نه کوي هم هغه ښځه له لاسه ورکړه ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه دا په زوره نکاح شوې ده د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي او هم د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي هم هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کښې او همدا ښځه چې نکاح کوي دغه ورېرونه دا هم بیا ورته صحیح د تر په سترګه نه ګوري دوی هم باندې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري بیا سړي په کور کښې پلندر نه خوښېږي قطن یې نه خوښېږي پښتنو خو نه خوښېږي که سل وارې هم کاکا شي دوی هم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري نو طبعاً د دغه سړي ژوند تریخېږي د دواړو ښځو سره د دواړو اولادونو سره هم د ورور اولادونو سره هم د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته ویسي.
بله ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي هغه که پیغلې نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی خو بیا هم کیږي لکه همدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکوي. نو رابشو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دي او که حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دي. رابشو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ
فرهنګ او دلت زمنګ د دین مسله ولې د سیاسي بازي وخت کې اختلافات پیدا کیږي لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډه ته په اسلام کې کوم حق شته کنه شته کونډه په اسلام په مبارک دین له نظر په تمام معنا سره خود مختاره ده په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی د بخاری او د مسلم حدیث دی معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري د ژوند د تیرولو اراده ولري د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ په دې کې تاسو در مزاحمت مکوي بلکې امر پر دادې چې د د پاره تاسو هم دغه زمينه سازیو کې ترڅو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یو خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټه کی راب شو دل چې زمنګ په ټولنه کې او په افغانستان کې یو وزینې لامل دادې چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوې دي په څه معنی تپل شوې دي چې موږ له بازي موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علماء دی یا مثال خبرې تاجران علماء دی دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړی دي چې د دو په کې تجارت رواني د دو په کې فائدہ وی هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی چې هغه د حقوق دین دی هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی هغه مسلې دوه موږ نه پټی کړی دي ځکه کدا مسلې ښکارا شي نو د دو تجارتونو بندګی دلته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ نو نتیجې همدار چې صحیح حدیث دی په دې حدیث کوم اختلاف هم د علماء نشته دي کونډه حق لري چې خپل ژوند وټا کی متاسفانه چې د افغانستان خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه خبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډه څه کوي چې ټول عموما په وس وخت کې ټول خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوی دي
bale po kha khud se wat masalan mermano tare wahada pore khpal kar dar lode wazifa dar lode yow che gatal magar kala che jamhuriyat nas kurs aw taliban waqt aw rasidal mermani pa kor kene wal swali dal ta de kondo mermano pa zwan ke der ziyat taghir gai masalan yow lewar cha aga spingi raida da urindar ata dilur pa zaida aga konda da da nikakai de dil par wa kat ma sara nikaw ke zata ta dori dar kawam pulo پټی کې حق در کوم او کني کاونه کې هیڅ شای نهسته دا په دغه رقم مجبوروي چې غي سره نکاح وکا په دې اکل خبر راته وکي
دغه متاسفانه او بدبختانه بووي چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هل حاکم دي او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتاسي اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دي د ژوند زمينه نشته د کار پرې ده د ژوند زمينه ورته نشته دي مونږ او تاسو کې متوجي شئ د مکتبونو کې به یو کیسه به استادانو تکرار کوله چې د پخوانی مشرکانو په زنانه ژوندې خخولي کستاسي په زیه کې تاسو به موریدلی وي
bale
چې زرانه اغه زنانه به ژوندې خخه کړه که فکر وکړه اغه وحشت د وسنی وحشت نه کم تر مال ښکاری ځکه خو به زنانه مثال و به وژل خو نه خواسته ختمه به کړه خلاص به کړه ان اغه د ژوند پور به ورلند کړه خو وسنی وخت کې خو دوی نو وجنی نه ژوندې پری دی یعنی په دمه نه چې د ژوند ټول لارې د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره راتنګ کړي دي د ژوند په دومره را سخت کړي دي چې دوه واقعیت سره په هر معنی او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره به دوه لاس ورکی او دالتا یو سپینګری سړی ته یا یو نهت کی یو ماشوم ته یعنی دواله جانب منګلرو یا سپینګری سړی تر پرځان په نکاح باندې حواله کی او یا د یو ماشوم د ځان په حواله کی چې هغه ممیز نه دی هغه نه پویږي د زندګۍ په چلولو باندې هغه نه پویږي د خزي په حقوق باندې هغه نه پویږي د ژوند په حقوق باندې نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل حال د پاره د پخوانی مشرکانو په سیر باندې زنانه وجل کیږي ځکه وجل په دوه قسمه دی یو فزیکی وجل دی یو معنوي وجل دی په افغانستان کې بدبختانه چې اماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکراریږي افغانان دغه زنانه وس وجل کیږي په معنوي سکل سره ځکه د دوه ذهنیت وجل کیږي د دوه فیوچر وجل کیږي د دوه اغه ظرفیتونو او صلاحیتونو کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نه حاصل لري اغه ټول وجل کیږي او خزه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعماليږي او کاغذ پنګيري وي چې اغه ماشوم وي مجبور ده مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقه په خاطر د یوې لخمه ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله د لور کول کیږي د ورځې ور باندې دا شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي د د په خاطر باندې مجبور مکلف ده چې خپل ځان داس یو چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه مېرمن د دنه غیر بل لپاره افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نور مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله، کله چې دی او حاکم نظام لخوا د مېرمنو حقوق ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا په مخابره د زینو نارینه او تبر نور ملاستې پیدا کا، نور په خځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورینداري په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي. او ولاته مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل، د خځو په کور کې نول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغه یو وضعیت کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسو اته د په زور نکاح کوئ، تاسو ویل به داسې کورنۍ ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه ده، ځکه چې دوی که دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، که دوی دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان نه وړی دی، نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړی په بعضو مسلو ایمان نه وړی؟ لکه اوس افغانان دي، که وخت زه به فقط یو مختصر اشاره وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولای چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کړم. نو هغه خاوند راغوخته ورته ویل چې دا نه غواړي تاسو سره ژوند تیر کی، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې واغه ونه برته واخله او دې خزله طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري، خزه کولای شي چې لار جدا کی. نو د دې خزنه بیا وروسته پښتنه وشو چې د دې اصلي وجه چې و چې تا د میړنه طلاق واغسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا د سیو کار وکړ، هغه ویل چې زما خاوند د قوارینه جوړ نه و، د دې قواری ته په لیدو ما نشو کولای چې د سر زمین او محبت کوم ژوند تیر کوم، یا د حقوق زی په ځکم، یا زما حقوق زی په ځی. نو له هازه ما ونه غوښته چې زره د سر آینده ژوند کوم، ما خلع واغسته او مرد د سړی سره جداوال اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، پریدا یا دا خزه پریدا، دا نور م زابوا. آیا که دسی یو خزه نن محکمې ته رجوع وکي، آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندې شي؟ که دسی یو میرمن راشي او محکمې کې و چې زه دغه میړه سره ژوند نکوم، وجه چې دارج دا بدرنګ دی، یا دا دسی دی، یا فلان دی، یا بستان دی، آیا دا خزه به سنسار نشي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهیږو، موږ د دین څخه نه خبرې یو، موږ د پیغمبر پاک مسائل نه خبر نه یو، بلکې زموږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوی څخه د دوی هغه برجسته شخصیت، د دوی هغه علمی شخصیت چې دور باندې ویاړي، چې دور باندې ناس کوي، د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کیږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصیږي، هغه په ډیر متکبرانه، هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانیت توګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخم دیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د اوسنی وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختۍ، دغه د افغانستان اوسنی حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دي چې دوی دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه؟ نو معنا دا ده چې دوی هیڅ قسم لیواله نه دي، د دوی په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د خځو له ورک نه کړ شي، بلکې به هیڅ کله د ښځه په انسانیت نه پیژندل شي، هیڅ کله به مونږ شي. ځکه چې ما د دوی دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه تاسو هم لیدلی وي، هغه به د ملت هم لیدلی وي چې د ده دغه عمره په جاهل شکل سره چې انسان د دوی د نظام برجسته غړی دی او د دوی د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا و چې د یو قشر سره دوی لري. واقعا زه مایوسه کیږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کیږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي، خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې، په نیم نفوس باندې، یعنی شل میلیونه وګړو باندې، د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده، او سات په ګړي حلالوي، سات په ګړي باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، د دو دغه رزالت چې د خزو په وړاندې باندې کوي دا ډیر یو قوي او تور داغ د علماء په لباس باندې. متاسفانه چې دو علماء نه دي خو د علماء په لباس باندې او تور داغ دي.
په اخر کې به د کوندو میرمنو ته یو څه خبرې ولرو، هغه چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې نه په کورنۍ کې دوی په زور نکاح کیږي، په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو مونږ؟
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمي شکل سره. دا باید یا یو سپینګیری ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره، دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دو دې ته تیار دي، بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دو د روان نسلونو سره جفا ده. دغه مېرمنې باید خپله مبارزه وکړي، هغه نړیوالې ادارې باید راویښې شي، هغه نړیوالې ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کړي، هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي، په نور مملکتونو کې اوسېږي، هغه باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي، نور د خاموشۍ نه څه نه جوړیږي. او بل دا چې الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغییرات نه راولي کله چې دا قوم خپله په ځان کې تغییر راونه ولي. نو په خپله په ځان کې تغییر راولو یوازینۍ لاره مبارزه کول دي، یوازینۍ لاره خپله خاموشي ماتول دي، یوازینۍ لاره د غلامۍ او د بندګۍ دغه زنجیرونه شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کومې کونډې دي؟ دا هغه کونډې دي چې دغه جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاسه ورکړي دي، دا اکثریت هغه کونډې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي، دا هغه کونډې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي، پتې روکه ناسي دي، نن یو لقمه ډوډۍ ته حرانی پاتې دي. به متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام د پاره لابیګری کوي، شرم دي د دوه د پاره مرګ دي د دوه د پاره چې هاغه کونډي او هاغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او استاد د ناموس د پاره د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي دي، او کونډي د افغانستان د غافل ملت تپریخي دي. نو الله رب عزت د په حال باندې رحم وکي، او ټول نومې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي ترڅو زمنګ اواز هم نړیوال ووري، او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی، او بلکې قانوني مداخله وکړي، او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي، د دوه حیثیت اعاده وشي، او د دوه شخصیت اعاده وشي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
به عزت او سلامت اوسئ. ښه چاري.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام، لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی، او د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون ولولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بوري او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي، او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي، او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟
آیا په کور کې پیرینی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی دې راواخیستی، بل شی ته جور واچوئ، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شی دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه شته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چشمه په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او، دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط، د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنا سوډیم او سی ایل معنا کلورین، ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاته چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنا اوبه، اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو، دلته شیان ډیر شیان وي، د ګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي، حاصل بیا څه شته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه تعامل کوونکي، یوه برخه تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ سوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ کوم چیرې په یاد وي، دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساس په یاد دي، نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خون کې د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر ونې له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي ز د کونکو ته خراغ لاسویم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خون کې 13 هفته یو لړ هغه قوانين تشریح کړل چې پرمټ یې موږ کولای شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به خون کې د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا زیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابېږي.
ایا په هیجی نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چشته وایي زیایي ترکیب. زیایي ترکیب یو خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، شایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي. نباتات که شیر وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چیره کوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، شایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډیر وکرل سي، تر څو محیط هم شایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډیر ګټې شته، خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو تر څو محیط مو شایسته کی او په نیال کې هوا هم پاکه کی. په زیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده. کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یوځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شان چې سره یوځای سي، دغه شان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه چې دی اکسیجن مشترک کوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چشره کوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په سرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږئ نبات څه ډول واده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلي دي؟ دا به ټول د کیمیاوي سرې کومک دي. ورسره پوهیږئ چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کېدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي، یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کوم مواد دي؟ هغه مواد دي چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دوچنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذې. دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروپیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دي او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور شایسته یا سموي تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به ښه وده وکړي. پوتاشیم بیا د نباتات په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغۍ مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغیزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په ډېر لږي که چیرې نایتروجن پکې ډېر وي شاید مرض یې خراب کړي، نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي او په عینحال کې میوه، کندونه او دغه ټول شان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس بیا چیش کوي؟ میوې او دانې وده، نمو او جوړښت یې چټک کوي یا تیزوي. چې موږ تاسو لیدلي ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شیان وراچوي چې هغه بیا میوه ښه پخه کړي، یعنې که میوه په یوه میاشت کې پخیږي دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي. د سرو ډولونه. سرې په دوه ډوله ویشل شوي دي، یو عضوي سرې دي او بل غیر عضوي سرې دي. عضوي سرې په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، د غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې د نباتاتو ښخ شوي پاڼې او تنې شاملې دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډو توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیانو څخه لاسته راځي. عضوي یعنې حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاورو کې نباتات، ښخ شوې پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا انبار ورکوي او یا د انسانانو انبارونه ورکوي. دا ټوله چیز دي د عضوي سرې دي. غیر عضوي سرې بیا په کارخانو، په فابریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سرې په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي خو اکثره په کارخانو او فابریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلی سپین انبار، تور انبار، دا ټوله چیز دي سرې یا کود کیمیاوي موجود ته وایو چې هغه فاسفورس لرونکي، پوتاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دا رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سرې او غیر عضوي سرې وي چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او زم د نهم ټولګي د کیمیا واردی. د نهم ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه ولولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغۍ سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربر، آیډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. دا ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو، هغه څه ډول لمبه ده؟ ژړ لمبه کې او دود کې 2666.15 O2 یا 15 O2 12 کاربن اکسایډ 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نومونه په لاندې ډول دي. دا ارماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 30 ډیګري سنتي ګریډ کې شول کیږي، فارمولای یې سی شپږ ایچ شپږ ده. بیا نفتالین دي، دا هم په ارماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمول یې چیش دی؟ سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، ایشېدو ټکی 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکاربونونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتاس پیژنو په دواخانو کې ستا. کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 80 درجې دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوبات څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بیزا پی معلوماتي د پینول په اړه، پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. کچیر پینول د اوسه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کېښودل شي، بنفش رنگ ځان ته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل.
دا مو واوریدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې بیا عنصر ودیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، درسي ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره و. راتلونکي خبرونی مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.